د امریکا د دفاع وزارت جګپوري چارواکي وایي که چیرته هغه راپورونه د پوز لخوا تایید شول چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي چې امریکایي پوځیان وژني، موسکو ته به ځواب ورکړي. افغان پوز وایي د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وژل شوي او نورې ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جګپوري ایرانی قومندان قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. دا وروسته له هغه چې د ناقانونه چټکو او خپل سرو اعدامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو راپورتری اګنس کالامارات پنجشنبه په یو راپور کې د امریکا لخوا د قاسم سلیمانی وژنه ناقانونه او خپل سره وبلله. سلیمانی د جنوري په دریمه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په ډرون برید کې وژل شو. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ساري ناروغیو او حساسیت د ملي انسټیټیوټ مشر وایي متحده ایالاتونه له کرونا ویروس سره د مبارزې په یو سخت پړاو کې دي چې اوس د دې ناروغۍ د تلفاتو ورځنی شمیر تر زرو اوړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید. د دې اونیز په ګردی میز کې په پکتیا کې د پوهنې په ډګر کې پر پرتو ستونزو خبرې شوي.
بدبختانه د پنځو کلونو راهیسې د زرمت په ولسوالۍ کې د نجونو دیارلس ښوونځي د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي دي.
مخکې تر دې چې پکتیا ته ولاړ سو، پکتیکا ته ځو. د پکتیکا ځینې اوسیدونکي او مدني فعالان په دې ولایت کې د نوي کابل بانک خدمتونه د قناعت وړ نه بولي او زیاتوي چې له مشتریانو سره د دغه بانک د مسؤولانو او کارکوونکو چلند هم سم نه دی. خو د دې ولایت چارواکي وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره به دوی خپل اقدامات کوي. نجیب الله الوخیل پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکي او فعالان په دې ولایت کې د نوي کابل بانک خدمتونه د قناعت وړ نه بولي او وایي چې مشتریانو سره د دې بانک د کارکونکو او مسؤلینو چلند او سلوک هم سم نه دی. مدني فعالانو عبدالرؤف زهین او مبارک شاه آزاد رادیو ته وویل له یوې خوا د دې ولایت لرو پرتو ولسوالیو خلک د خپلو معاشونو لپاره په مرکز خرنه کې په ورځو ورځو انتظار کوي او لګښتونه یې کېږي، او بل لوري ته د نوي کابل بانک مسؤول او کارکونکي ورسره د بعد رات تر ویلو ناسم چلند کوي.
دوی چلند لول سره یا مراجعینو سره هیڅ د کینت وړ نه ده. نو موږ په ټوله کې د مسولینو دا غوښتنه ده چې لومړی د منیجر او بیا د بانک ټول پرسونل تبدیل کړي. موږ خلک تهدیدوي، پولیسو ته بد رد وایي، د تک اداري اصول معلوم وایي، د مراجعینو سره روغ چلند کوو. د پکتیکا د لرې پرتو ولسوالیو نه خلک راځي دلته ماش دلته انتظار په میاشتو میاشتو په هوټلو کې وختونه تیروي. هغومره ماش نه لري که څومره دی په هوټلو کې مصارف پوره کوي او مصارف ورکوي.
د سروبي ولسوالیو سیدونکو سید محمد چې دغه بانک ته د پیسو اخیستلو لپاره ورغلی وویل ساعتونه ساعتونه سره لمرته د باندې په قطار کې ولاړو، خو بیا هم ونه توانېده چې خپلې پیسې ترلاسه کړي.
لاتنیمه بجو راهیسې تر دوه بجو پورې زه ورته منتظر ولم. په لین کې تقریبا ټوټل 200 نفره بول. نو دا 200 نفرو کې یعنی دوی اون شوی کالج په دې ورځ کې یعنی 15 غنټو کې دا 200 نفره مکمل خلاص کی. او ما په خپل سترګو باندې ولیدل چې مثال هغه نفر بچ تر مونږه اخر کې ور په نمبر کې یعنی په نوبت کې اخر ول هغه به مثال خبر ور سره غدوی کارمندانو سره وکړه او په لاس کې به 500 افغاني ورکړي. نو دوی باغه کسان مخ تکړل.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي اموي خلک ور سره په نوې کابل بانک کې یاد ستونزې شریکي کړي. خود دې بانک د تشکیل کمښت او د مراجعینو ګڼګوني دا مشکل منځ ته راوړی دی. د ولایتي شورا غړی عزیز عزیز وایي
موږ دا تاییدوو چې کابل بانک کې ستونزه ده. کابل بانک خلکو ته په وخت د معاشات چې د اجرا کیږي هغه کې هغه ټکنه کیږي، خو ورسره په څنګ کې تشکیل وړوکی دی.
بل لوري ته د پکتیکا ځایي چارواکي هم مني چې په مرکز خرنه کې د نوي کابل بانک د کارکوونکو تشکیل لږ او د مشتریانو شمیر ډیر دی. د پکتیکا مرستیال والی شیربادشاه اورګونی له مسؤلینو وغوښتل چې په اول ګام کې د نوي کابل بانک د خدمتونو ظرفیت لوړ کړي او که دا ممکنه نه وي نو اړوندې ادارې دي د ستونزو د هواري لپاره په بل مناسب بدیل فکر وکړي.
دغه د خلکو شکایت د حقیقت لري. موږ هم دغه شکایت لرو چې خصوصي سکتور دی. موږ د دوی په تشکیلاتو په زیاتولو کې یا د دوی په وړتیا زیاتولو کې مستقیم رول نه لرو. نو په دا اساس باندې د موږ هم غوښتنه دا ده چې دغه بانک یا د ظرفیتونه لوړ شي یا د موږ ته بله لاره پیدا شي تر څو کولی شي د خلکو ستونزو ته رسیږي.
پکتیکا چې له لرو پرتو ولایتونو دی او یاد ولایت ورغلی لوی لارې هم امن نه دي، د نسبتا نور امن لرونکو ولایتونو په شان پکې ځینې خصوصي بانکونه څنګه نه لري. د پکتیکا حکومتي ادارې مؤسسات او خصوصي شرکتونه اړ دي چې د پیسو د لیک درالیک او پولي معاملو لپاره له همدې لګو بانکونو کار واخلي. هڅه مو وکړه په پکتیکا کې د خلکو د شکایتونو په اړه د نوي کابل بانک د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه د نظر څرګندولو ته حاضر نشول.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی. پینځه دقیقې
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه زای سناریان يم د دې ونې پروګرام درته وړاندې کوم. په نن خبرونه کې موږ په پکتیا کې په هاني ته د انجونو د لسرسي پاړه باس کوو. د په هاني ریاست مسولین وای چې په دې ولایت کې شوخه اویا زرنجونی په مرکز او بلسوالیو کې په زده کړو بوخت دي، خو آیا د غشمیر کافی دی؟ لا هم څومره سل انجونی خوانځیو ته لسرسی نه لري. ستونزې څه دي او د ستونزو د حل لپاره د په هاني ریاست مسولینو څه کړي؟ که وخت لرئ تر پای مو ملتیا وکړئ. په نننۍ خبرونه کې سره د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای ززی، د پکتیا یو تن قومي مشر جنت خان منګل، او د ښځو د حقونو فعاله نوشابه سره مېلمانه دي. تاسو ټول په خیر راغلئ. رئیس صاحب، لومړی به له تاسې دا بحث را پیل کړو. په پکتیا کې د پوهنې اوسنی وضعیت څنګه دی؟
په ټوله پکتیا کې موږ 415 به مکاتب لرو او 23,000 زده کوونکي دي. د 2,500 سټاف لخوا دغه زده کړیز بهیر د زده کوونکو پر مخ وړل کیږي، چې په دې کې تر 1,000 پورې زمونږ خدینه سټاف دی چې ښوونکي دي، اداري کارمندان دي. پکتیا کې 15 واړه برنامه د معارف فعال دي، او لله الحمد کوم ګواښ سره دلته معارف نه ده مخه. بدبختانه د 15 کلونو راهیسې د زرمت په ولسوالۍ کې د نجونو 14 ښوونځي د وسلوال مخالفینو لخوا تړل شوي دي. ولې په دې اخرو کې تاسو مطبوعات اوریدلی وی چې هلته د خلکو په توسط باندې تفاهم منځته راغلی دی. د کورونا نه وروسته کله چې ښوونځي شروع کیږي په زرمت کې به د نجونو دغه 14 ښوونځي هم خلاص شي. پاتې دي نوي چې په پکتیا کې 23,000 زده کوونکي دي، چې تر 10,000 یا 3,000 پورې زمونږ نجونې دي. 15,000 به د نجونو مکاتب لرو په پکتیا کې، چې هغه هلته لیسې متوسطې ابتدایي مکاتب دي، او ډېری برخه چې هغه محلي ټولګي دي، او دې ته ورته نور کوم تعلیمي پروګرامونه لرو. پکتیا کې موږ د نجونو لپاره هغه مختص کړي دي. په دې اخرو کې یو اخور چې یو دلته تدریسي مرستیالي په توګه شپږ نفر په معرف فشار کې وزو په صفت، او شپږ نفر د لیسو امیرینې موږ ګمارلي دي. په ولسوالۍ کې تر څو پورې موږ د خزینه لپاره یو مسؤول زده کړیز چاپېریال رامنځته کړو.
ډېره مننه رئیس صاحب، کور ما آباد، خوشحاله اوسئ. بیرته بیا هم درته راګرځو او په دې نورو ستونزو او همداشان له سره وړنو به بیا هم خبرې کوو، زرمت ته به هم پکې ورځو. اغلې نوشابه، ستاسې په اند کوم ارقام چې د پوهنې ریاست یې وړاندې کوي د زده کوونکو د زده کړو په برخه کې، چې کابو 10,000 نجونې په زده کړو بوختې دي په مرکز ولسوالیو کې، ستاسې په فکر دغه شمېر کافي دی؟
دا چې 10,000 نجونې په پکتیا کې په زده کړو بوختې دي، دا شمېر چې دی نسبتا ښه ده د پخوا په پرتله باندې. ځکه مونږ وګورو په پخوا وختونو کې هلته په مرکز کې مونږ داسې سل نفر هم نه لرلې، خو اوس ماشاءالله چې 10,000 ته رسېدلې دي، نو دا هم یو پیشرفت دی، پرمختګ بللی شو چې موږ په پکتیا کې خویندو وکولی شول چې دومره په دومره اندازه خویندې مکاتبو ته لاسرسی پیدا کړي، او انشاءالله نور هم چې دا بهیر جریان ولري د شمېر په زیاتېدلی شي.
ډېره مننه آغلې نوشابه، تاسو به بیا هم راوګرځو. قومي مشر جنت ګل، له تاسو ډېره زیاته مننه چې باس ته راغلی او موږ ته مو وخت راکړه. دغه د زده کړو دغه بهیر چې رئیس صاحب تشریح کړ، د نجونو شمېرې تاسو ته وښوده، د ښوونځیو شمېرې وښوده، او همداشان د خزینه ښوونکو شمېر چې کابو 1,000 نفر دوی وښوده، فکر کوئ دغه د پکتیا نفوس ته په کتو دغه شمېر کافي دی ستاسو
په
اند؟
ماری په افغانستان کې نه، په نړۍ کې ډېوه ده، پرمختګ دی. د ماری په وجود کې هر څه لو سر وړنې شته دي. دا چې زموږ ورور د معارف مسئول کوچی صاحب چې کوم نظر ورکړه، د واقعیت په بنیاد ولاړ نظر دی. موږ همیشه د پوره د معارف نه ملاتړ کړی دی، او د زده کړو نه مې ملاتړ کړی دی. دا چې نفوس ورځ په ورځ زیاتیږي، ضرورتونه زیاتیږي، نو باید زموږ معارف ته مرکزي اداره نوره خاصه توجه وکړي. په څنګ کې باید یادول وړو بولم لکه څنګه چې خور اشاره وکړه د موقت ادارې نه مخکې موږ په پکتیا کې د نجونو د زده کړې کومه ښوونځی نه درلود خوشبختانه وایم چې نن زموږ خوندې زموږ بچی په پکتیا ولایت کې په تعداد اویا زرو نفرو زده کړې کوي د پکتیا ټول ولسونه په دې نظر دي چې باید زده کړې وکړو په لحاظه په پکتیا کې د ځینو ولسوالیو کې هم قومي غونډې وشوې قومي پریکړې وشوې د قومي پریکړو په وجود کې لکه د لژې منګلو ولسوالۍ لکه د میردکې د منګلو ولسوالۍ پریکړه یې داسې وکړه چې زموږ بچیان او بچۍ باید ټول په مکتب کې داخلې کړو او که چیرې څوک داخلې نه کړي د هغې د پوره د قومي نغه هم تعین کړه نو په لحاظه زموږ ولسونه په نن سبا کې د معارف سره ډېره علاقه لري دا تعداد چې څومره دی کیدای شي یو څه مشکلات امنیتي وي کیدای شي یو څه ستونزې عنعنوي وي خو په څنګ کې یې دا ډېرې کمې ستونزې دي ولس زیات تعداد ولس اوس معارف ته توجه کړې دو معارف یې خوښ کړی دی زده کړې یې خوښ کړي دي که هغه د بچیانو دي او که د بچیو دي
رئیس صاحب کوچی زازای ګډونوالو هم یو شمېر ستونزو ته یادونه وکړه فکر کوئ همدا ستونزې دي کله نورې ستونزې هم پرې دې باندې شته چې د دوی په خبره سره د دې چې ولس ورته لیوالتیا لري خو شمېرې کم دی
ډېره مننه دا چې پکتیا ولس په هر وخت کې په تاریخ کې ثابته کړې ده چې دوی د تعلیم تربیه او د ښوونې او روزنې سره سخته علاقه لري زه دولت په تمامه معنا آمادګي لري د نجونو د تعلیم لپاره موږ لپاره لومړیتوب د نجونو تعلیم دی په پکتیا کې هلکان کړلی شي چې نورو ځایو کې هم رسیدګي وکړي زه به دومره درته ویم په پکتیا کې د مرکز په شمول د ګردیز په شمول لاتو ولسوالۍ نه موږ نجونې فارغینې لرو حتی موږ په سلګونو نجونې په څمکنۍ ولسوالۍ کې نه یوازې له دولسم بلکې له څوارلسم ټولګي څخه لرو تاسو به یې عکسونه جناب والي صاحب د ولایت رهبري هلته موږ ورغلي وو هلته په شاندارو مراسمو سره ولمنډل همداسې د پټان په سرحدي ولسوالۍ کې چې سپرې نقطې سره د نجونو مکتب ښکاري په زرګونو نجونې هلته راځي له دولسم ټولګي حتی له درملمین څخه فارغېږي پاتې دي نه وي چې په دې اواخرو کې جلالت مآب ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني چې هغه د معارف لپاره خاص توجه کړی هغه پکتیا ته سفر درلودلو هغه نه موږ د ودانۍ غوښتنه وکړه په ځانګړي توګه د پکتیا پوهنې ریاست رهبري په هر ولسوالۍ کې د نجونو یو ودانۍ جوړه کړې چې زه دروند قومي مشر د خلیلانو لیسه یادورې شم په میرزاکي کې چې تعمیر جوړ شو او کار پای ته رسیږي په هر ولسوالۍ کې لومړی موږ ودانۍ ورته جوړې کړې دي د ته ورته د حضرت علي مکتب چې د 3.5 میلیون افغانۍ پرزش به د نجونو لپاره عملاً کان روان ده د سیمین اکبري چې ډېره مهمه لیسه ده په څمکنۍ ولسوالۍ کې هلته بزرګونو نجونې هلته تر لس زرو پورې نجونې د ښوونځیو په لور ځي هغه هلته د 3 میلیونه پرزش باندې نجونو لپاره یوه ښکلې کمپلیکس ودانۍ جوړیږي چې دا ټول اړین ملحقات به ولري او پاتې دي نه وي چې موږ اوس هم داسې ولسوالۍ لرو چې هغه هلته موږ نجونې فارغینې نه لرو یوازې د نجونو ابتدایي مکاتب لرو ستونزې شته پکتیا تاسو ته بهتره معلومه ده مخکې مشر د ټکي ته اشاره وکړه دلته کلتور حاکم ده دلته ځینې کلتوري مسایل شته دي په ځینې ځایونو کې امنیتي مسایل شته دي په ځینې ځایونو کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون مسله شته ده په هلته په ځینې ځایونو کې د خزینه ښوونکو نشتون مسله شته ده چې هلته خزینه ښوونکي نشته دي والدین په اسانه سره خپلې لورګانې نه پرېږدي چې هغه نارینه ته هلته کښېني نو دا ستونزې اوس هم موږ ته پاتې دي خو په پکتیا کې ورځ تر بلې د الکانو ترڅنګ د نجونو تعلیم په خورا چټکۍ سره روان ده او موږ هڅه کوو چې په پکتیا کې لکه څرنګه چې کلتور حاکم ده د کلتور ته په حاکموالي سره لومړی موږ مدیرانې د مکاتب ښځینه وګمرو لکه څنګه مو چې ګمارلي دي او بیا ښځینه ښوونکي ورته پیدا کړو تر څو پورې موږ وکولای شو چې په پکتیا ولایت کې دغه د نجونو د زده کړو بهیر څنګه چې روان ده نور هم پورته ولاړ شي او په پکتیا کې یوه داسې ورځ هم راشي چې په هېڅ یوه ولسوالۍ کې موږ داسې ولسوالۍ ونه لرو چې هلته نجونې له دولسم ټولګي
څخه فارغې نه وي. عنعنوي برخه یا کلتوري برخه ولګ وځي کو دلته خلک له ښوونځي بد وړي مثلا هغه کوم ټکی دی چې د همدغه کلتور په اساس دوی ورته اجازه نه ورکوي؟
ښه دا خو له ډېر پوها کلتوري مسایل تاسو ته بهتره معلومه ده پکتیا کې چې هغه دلته موجود وو که ډېر هغه تاریخي هغه به ملک صاحب یا قومي مشر درته ووایي چې دلته په پخوا وختونو کې څنګه د خلکو علاقه وه د نرانو البته ښځینه د معارف سره او اوس په څه شکل سره شته ده مسایل ډېر شته دي که چېرته په یو ښوونځي کې موږ نارینه ښوونکي ولرو او ښځینه خوونکی ونه لرو خلک په ډیر اسانه سره غلطی اجازه نشي
او کوادانی نیوی بیا می اجازه
کوادانی نیوی هم اس اونچا پیرال نشته بیا هم اجازه نشته نو دا هغه ننګونی دي جنونو دي تعلیم پر وړاندې چې مونږی تر اوسه لا ځان سره لرو
رئیس د زرمت ولسوالۍ یادونه تاسو وکړه هلته اجازه څوک نه ورکوي قومي مشران کلتور کا وسلوال طالبان
په زرمت کې وسلوال طالبان د دې مخنیوي کړي او پنځه کاله مخکي او د دوی دلیل دا و چې هلته خزینه خوونکی نشته دي حتی په کولالګو کې مونږ ته ولسم سم پورې جنونی رسیدلې بدبختانه بیا هم د وسلوالو مخالفینو لخوا هغه خوونځي وتړل شول خو په دې اخیرو کې هڅې وشولې او مونږ یوې نوې طرحې باندې د زرمت لپاره کار وکړو هغه دا چې هغه جنکیانې چې په کولالګو کې یولسم سم ته یلسم سم ته رسیدلې وي د هغوی د زده کړو بهیر مونږ خلاص کړو هغه له دولسم څخه فارغې کړو بیرته یې معلمانې کړو په هغو مکاتبو کې تر څو پورې هم کلتوري ستونزه له منځه حل شوي او هم د هغوی لپاره د کار د معلمي زمینه برابره شوې وي او هم والدین بیا داسې فکر ونکړي چې دلته مونږ نارینه معلم لرو دغه په ځای ښځینه ښوونکي ورته ګمارل شي
رئیس صاحب دغه د زادران مشتو درې ولسوالۍ خبره په هر ځای کې یادیږي چې مثلا دلته د نورو خدماتو تر څنګ آن هلکان لا په ستونزو کې دي چې دوی زده کړې ورته ډېرې په کمو فرصتونو ورته برابر شوي دي نجونې خو بیخي ډېرې کمې دي بالاخره دغسې سیمو ته ستاسې معرف څه ډول ستراتیژي لري
ډېره مننه له تېرو درېو کلو راهیسې په د اتلسو کلونو کې په زادرانو کې بدبختانه مونږ د دولسم ټولګي څخه نارینه فارغ نه درلودل نجونې خو په ځای خو په دې اخیرو درېو څلورو کلونو کې مونږ له شواک ولسوالۍ نه دیارلس نفر فارغین دولسم ټولګي هلکان ولرل او تیر کال پاتې نه دي کې مونږ له وس زادرانو شپږویشت نفر دولسم ټولګي څخه فارغین ولرل او همدارنګه سا کال په نن نوي کال کې به مونږ له ګردې چړې څخه هم د دولسم فارغین هلکان ولرو ایمنګ لپاره په زادرانو کې لومړی مهمه خبر دا چې مونږ الکان پاریغین ولرو ولی په دې اخیری وختونو کې څلورو پنځو کلونو کې زادران ته مونږ خاص توجه کړی تاسو وخت په وخت ټولنیز رسنۍ نه د زادران میشته ولسوالۍ او دی ودانه یو عکسونه او همدارنګه په وزي ولسوالۍ کې د نجونې ابتدایي مکاتبو تصویرونه ویډیوګانې او همدارنګه د دې زده کړو بهیر لیدلی شي
مننه رئیس بیا هم درته راګرځم اغلی نو شبا آیا تاسو په گاوند کې د سنجونې هم شته چې زده کړې په نیمه کې پریخي وي
بلې دغه نه تنها په پکتیا کې بلکې په ټول افغانستان کې دا ستونزه موجوده ده زه چې په کوم ځای کې اوسېږم تقریبا اتلس کلونه سکوره دي فقط زه ورځم مکتب ته کنه د مرکز هم ده نه ولسوالۍ ده او مکاتب هم ورته نږدې دي نو زیاتره نجونې دي چې همې په نیمه کې مکتبونه پرېښودلي دي او هم دغسې دي چې جنکیانې پرېښودل کېږي نه ځینې بیخي پرېښودل شوي نه دي او دا ځینې چې دي په نیمه کې پرېښودل مکتبونه
کله چې دوی په نیمه کې زده کړې پرېږدي خوښه د دوی وي که د کورنۍ
نه نو کله چې انسان انجن همیشه غواړي چې تعلیم وکړي او خپل هدف ته لکه نارینه چې غواړي خپل هدف ته ځان ورسوي همداسې انجن مې یوه هیله لري یو ارمان لري یو ارزو لري چې خپل وطن ته خدمت وکړي او یو څه جوړ شي په آینده کې دا د کورنۍ تصمیم مې چې په نیمه کې د مکتب څخه وباسي او یا هیڅ مکتب ته نه پرېږدي
فکر کوي دغه کورنۍ چې کوم ټکی یا کوم دلیل دوی ته استعمالوي هغه کلتوري ستونزې دي یا مثلا کومه بله خبره ده
ام کلتوري ستونزې دي په دې کې چې دوی نه غواړي چې کله چې لور له دولس کلنۍ څخه پورته شي مکتب ته لاړ شي ځکه دا دوی د ځان دپاره یو شرم یو ارت ګڼي چې څنګه د ما لور چې دولس کلنۍ ته رسېدلې ده زما له کوره ووځي او هغه د مکتب په لورې لاړ شي او بله ستونزه دا ده چې دوی داسې فکر کوي چې دا نجلۍ چې مکتب ته ځي کېدای شي په لاره کې د هلکانو ځورونو سره مخامخ شي نو ستونزه همدغه ده چې څوک زړه نه ښه کوي چې لاړ شي د پامیلې زړه نه ښه کوي چې خپله لور ته اجازه ورکړي چې د مکتب ته لاړ شي اصلي ستونزه هم کلتوري دي هم امنیتي ستونزې دي مختلفې ستونزې دي یو ستونزې ته نشو ویلی چې فقط دغه ستونزه ده ډېرې ستونزې دلته شته دي چې جنکیانې نشي کولی په اسانۍ سره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي
په لرو پرتو ولسوالۍ کې د تر اوسه داسې نجلۍ لیدلې ده چې د زده کړو سره بې کچې لیوالتیا لري خو نه ورته پرېښودل کېږي
زه خپله په احمد ابا ولسوالۍ کې کار کوم نو د تېر هفته کې ما یوه نجلۍ ولیدله چې تر اتمه پورې درس هم ویلی وو ان تر دې په میلې له مکتبه لرې کړې وه دومره فشار باندې راغلی وه چې دا ډپریشن شوې وه یعنې رواني تکلیف ورته پیدا شوې وه همیشه ژړل او ډېر بد حال کې وه وایي زه غواړم چې خپل زده کړې سرته ورسم خو په میل مې ما ته اجازه نه راکوي
خپله ستا په فکر کله چې تاسې لوړې زده کړې کړي دي تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ وئ او په خپله یوه نجلۍ آیا کورنۍ قانع کولی شي په داسې مسایلو کې چې په نیمه کې زده کړې پاتې نه شي لکه دا یوه نجلۍ
داسې ده چې زه خپله د مکتب په دوره کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی یم د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوی یم ما مخکې هم یادونه وکړه چې زه په داسې یو محیط کې اوسېږم چې ما هلته ټول پلارونه ټول باسواده دي، هیڅ بېسواده نشته، خو اما باسواده دا مفکوره نه لري چې خپله لور مکتب ته پرېږدي. زه به چې کله مکتب ته تللم نو د امسایګانو لخوا به زما ورونو ته ډېر تهدید کېدو چې خور دې مکتب ته ځي، او خور دې په ټیکري کې لاړه یا په چادري کې لاړه، چې دا هم د یو انسان هغه تر تاثیر لاندې راولي. نو زما ورونو به هم زما سره ستونزې مشکلات جوړول چې ته ولې مکتب ته ځې، پلانۍ نه ځې، پلانۍ نه ځې، ته ولې ځې. خو دا و چې زما پلار ډېر روشنفکر سره و، خپل اولادونو ته قناعت ورکړه او زه زده کړو ته بلاره پیدا کړه. ان تر زه په ونوي کې له مکتبه فارغه شوی یم، د ششګر له لیسې څخه مونږ چې آمادګي شروع کوله د کانکور، زه له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم، ځکه مونږ بل وخت نه لرلو د آمادګي دپاره، مونږ به وختي تللو. نو کله چې وختي تللو مختلفو ستونزو سره مخامخ شو، چا به څه ویلي، چا به څه ویلي. ان د معرف د طرف نه آیاتان راغلل، بیا د رئیس صاحب نه ډېره مننه کوو، هغه مونږ ته مشکل حل کړه، آمادګي پر مخ لاړه. نو دغه دی بل د بلې پوښتنې په ځواب کې به مو زه دومره ووایم چې که چېرته فامیل لږ روشنفکره واوسېږي، خو کولی شي چې یوه نجلۍ قناعت ورکړي. او که روشنفکره ونه اوسي، نن سبا د مونږ تاسې په کور کې یو متل دی، وایي ښځه یو د کور ده بل د ګور ده. نو دومره مشکله هغه ته اجازه نه ورکوي چې هغې ته کښېني، چې یا پلار ورته کښېني، یا ورور ورته کښېني، چې دغه وکولی شي قناعت وکړي. هغې ته څوک غوږ نه نیسي، نو څنګه به وشي کولی چې یو پلار ته، یو ورور ته، یو مور ته قناعت ورکړي؟
حاجي صاحب جنت خان، د ناامنۍ تر څنګ دغه د کلتوري ستونزو خبر هم ډېره کېږي، خو دغه ټولې ستونزې یوه طرف ته پخپله ستا په څېر او یا ستاسو په څېر قومي مشران چې د یوه کلي، د یوې سیمې، د یوې ولسوالۍ رهبران بلل کېږي، هغوی دغه د نجونو شمېر څومره پورته کولی شي که چېرې په رښتینې هڅې وکوي، او هغه ستونزې څومره کمولی شي؟
قدرمنه، مشران پخپله په ټولنه کې واقعا یو رول لري. زه د میردکی د ولسوالۍ، د میردکی ولسونه چې څومره ولسونه زموږ موجود دي، موږ بار بار د دې سره غونډې نیولې دي او د هغو ته مې قناعت ورکړی دی. زموږ په ولسوالۍ کې د تعلیم، د تربیې په مقابل کې کوم خنډ نشته. لکه څنګه چې رئیس صاحب اشاره وکړه، زموږ په ولسوالۍ کې تاریخي نه د دولسم هم لرو. زموږ لکه څنګه چې رئیس صاحب مهرباني وکړه، موږ هلته د نجونو دپاره د لیسې تعمیر هم معرف ریاست سرته رسولی دی. زموږ په کلیو کې چې رسیدګي کړای شي، زموږ په کلیو کې د تعلیم د مخنیوی هیڅ مشکل نشته.
دا راست په څه کې دی؟
راست په دې کې دی، کله چې یوه ټولنه کې په د مشرانو کې احساس د وطن پیدا شي، احساس د معرفت پیدا شي، نو دا راز مطلقا دا داسې معنی لري که یو ګرو چې په یو اتاق کې روشن کې د کړکۍ نه یې یا د شیشو نه یې د باندې رڼایي هم سي. زموږ ولسونه د معرفت په ګټه پوه شوي دي. زموږ ولسونه دا یایي چې نن چې ټاپ درجه مملکتونه دي، د ټاپ درجه مملکتونو دوی سترګې دي، دغه سر دی، دغه قوارادو، دغه وجود دی چې نن ټاپ درجه ورته ویلی کېږي. علت یې همدا شی ده چې هغو زده کړې کړي دي.
نو باید څه وکړي بیا بالاخره دغسې قومي مشران چې په نورو قومونو کې هم شته، هغو ته تاسو څه وړاندیزونه لرئ؟ لنډ
زما لنډ پیغام د پکتیا ټولو ولسونو ته، بالخصوص قومي مشرانو ته، دا دی چې ټول قومي مشران په هره ولسوالۍ کې یو ځای شئ، جرګه وکړئ، د جرګې په وجود کې پریکړه وکړئ، او دا پریکړه د پښتو د جرګې د عناناتو په مطابق چې هغه هم جریمه ولري یا په اصطلاح نغه هم ولري، باید داسې پریکړه وشي چې په هر کور کې چې خوند یې او بچیان موجود وي، هغه باید معرف ته ورشي، هلته سب شي، تر څو د معرف بهیر زموږ قوي شي.
رئیس صاحب، ډېره لنډه پوښتنه به له تاسو هم ولرو، دغسې قومي پریکړې او دغسې قومي جرګې د پکتیا په معرف کې ښه رول لوبولی دی، په خاص کر د دوو ولسوالیو کې؟
ډېره مننه. هو، موږ جوت او
مثبت تغیرات په دې برخه کې لیدل دي. مخکې به چې مونږ هدف وټاکلو چې په پکتیا کې به مونږ 6000 ماشومان ښوونځیو ته شاملوو چې د ښوونځي سینې پر کړې په دې کې به مونږ هدف 1000 نجونې 1000 بالکان هغه دي په مساوي توګه چې د متوازن انکشاف نه یادونه کوو مونږ به 2000 ته رسېدو. ولې کله چې مونږ د پکتیا شاملور قومونو خاصتا د مونږ د پکتیا د منګلو شاملور قوم چې هغه د نرخو او د جرګې خلک دي دوی دغه تړونونه وکړل مونږ په جدید شمولانو کې پام وړ تغیر راغی، یعنی زیاتوالی پکې راغی. یعنی حتی تر دې پورې که چېرته د کورونا وایرس نه وای ساکل زموږ هدف 40000 هغه ماشومانو چې ښوونځي سینې پره کړی ښوونځي ته شامل کړو. تاسو وایي په کنفرانس کې 6000 به نجونې وي. دې هدف ته مونږ رسېدلو د داسې قومي مشرانو او د داسې د قومي تړونونو په اساس باندې چې هغه په پکتیا کې قومي تړونونه خصن د منګلو په قوم کې هغه ډېر ارزښتمن دي او د داسې تړونونو په اساس باندې مونږ کړل چې د شاګردانو د نجونو تعداد په ښوونځیو کې زیات شي.
اغلی نو شبا تا چې زده کړې کړې ژوند دې بدل شوی؟
دا باندې چې زده کړه خپل یو رڼا ده، یو ډیوه ده. انسان په هر اړخ نه پوهېږي، ډېر پیشرفت پکې کولی شي. د ما ژوند ډېر تغیر شوی دی. که زه وایم تر هر حد، یعنې زه خپل مشکل کولی شم چې په خپله حل کړم، د خپل ژوند لاره، د خپل ژوند لاره زه ټاکلی شم، خپل هدف ته، یعنې په خپل هدف باندې پوه شوم. د ژوند بیخي ماته رڼا ده، ډېر تغیر ما پکړی په خپل ژوند کې.
هغه میندې او هغه پلارونه چې لا هم لورګانې زده کړو ته نه هڅوي او یا یې نه پرېږدي، تاسو د یوې باسواده نجلۍ په صفت دوی ته کوم هغه ښه ټکي ښودلی شئ چې بالاخره دوی قانع شي او نجونې پرېږدي؟
هغو میندو پلارونو ته مې هیله مې دا ده، ارزښت یې دا ده چې خپله لور خپلو زده کړو ته پرېږدي، تر څو هغه خپله آینده، خپل سرنوشت په خپله وټکي او خپل وطن ته خدمت وکوي. یو مثال به ورکړم، موږ زه د خپله د احمدخیل ولسوالۍ یم. په احمدخیل ولسوالۍ کې نجونې د غره ته ځي، پټیو ته ځي، چادرې کې نه ځي، ټکرۍ ته ځي. په هغه باندې موږ نه شرمېږو، هغه ځان ته اړ نه ګڼو، شرم نه ګڼو. په همدې سړک باندې هماغه ښځه هم تېرېږي او دغه جلۍ چې مکتب ته ځي په همدې سړک باندې تېرېږي. نو هیله مې ته دا ده، ارزو مې ته دا ده چې داسې یو کار ته وهڅوه. هغه کارونه کېږي، موقتي کارونه دي، داسې یو کار ته د خپل اولادونه وهڅوي چې تر څو دوی راتلونکي روښانه شي، تر څو دوی وکولی شي چې په خپل راتلونکي ژوند کې افغانستان یو ډېر کړېدلی دردېدلی هېواد دی. ډېر ستونزې، امنیتي ستونزې، اقتصادي ستونزې، مختلفې ستونزې پکې شته دي. موږ ډېرې کونډې لرو په دې هېواد کې، ډېرې یتیمانو لرو. که چېرته دغو کونډو تعلیم کړی وای، آیا د بل لاس پاتې کېدلی چې بل چا ته پاتې شوی، آیا په سړک نه درېدلی، خو خپل تعلیم به یې کړی وای، حد اقل که د استادیم کړی وای، خپل اولادونه یې ساتلی شوی. نو د پلارونو او میندو څخه مې هیله دا ده چې دوی د یو دوه ورځو دپاره ونه ګوري، د خپل اولاد راتلونکي ته فکر وکړي، د هغه نور مشکلات په نظر کې ونیسي چې د ما اولاد باید په راتلونکي کې خپل مشکلات په خپله حل کړلی شي.
په ډېر لنډ پوهنې ریاست ته کوم وړاندیزونه ولرئ؟
د پوهنې ریاست ته مې وړاندیز دا دی چې په مرکز کې هم د ما پوهاوی کموالی په د ځینو ځینو برخو کې شته، لکه ما د خپل سیمه درته وښودله چې او بل د لرو پرتو سیمو کې چې دی، لکه څنګه چې قومي مشر هم یادونه وکړه، ملکان باید کینی، دوی باید تړونونه وکړي او ناغا کې خودلی شي. دا مې د دوی څخه غوښتنه ده، که چېرته دغه کارونه وشي، انشاءالله په لرو پرتو سیمو کې او هم په مرکز کې موږ به وکولی شو چې په زیاته پیمانه نجونې ولرو چې زده کړې وکړي.
اجی صاحب، جنت خان قومي مشر په صفت مو پوهنې ریاست ته لنډ وړاندیزونه څه دي؟
د پوهنې ریاست ته وړاندیز دا کوي چې کوشش د حتی الوسه پورې وکړي چې د خوندو د زده کړو دپوره استادان هم خوندي پیدا کړي. د پکتیا د قومونو سزه متواترې جرګې مې کړې دي، وسنوس یې هم وړاندیز مې ورته کړی دی، هیله مې دا ده. اوس د ستاسو د راډیوي طریقه غږ پرې کوم چې باید د پکتیا ټول قومونه، ټول ولسونه په یوازې یوازې د معارف په خاطر جرګې وکړي، پرېکړه وکړي، تر څو راتلونکی نسل زموږ ټول باسواده شي.
ډیره مننه رئیس صاحب، د دوی وړاندیزونو ته به ستاسو ځواب څه وي؟
ډیره مننه. خورخه ټکي ته اشاره وکړه، د ما پوهاوي پروګرامونه او د دې لپاره به انشاءالله موږ له ډونرانو سره مختلف مقرر تماسونه نیسو چې تر څو د دې لپاره بجټ پیدا کړو. هو، که بجټ نه شو پیدا کولی، موږ فرصتونه لرو. موږ شو دینه مخکې چې تعلیمي کال شروع کیږي، د پکتیا ټولو علمای کرامو په جمعتونو کې پراخ پیمانه تبلیغ کړی و. 15 دقیقې د سنت او د خطبې ترمنځ دوی ته ځانګړې شوې وې. معرف سره دوی خلک بده پوکړي او چې تاسو د خپل بچیانو ترڅنګ خپل نونه هم خوانځي ته ولېګي. ملک صاحب وړاندیز وکړي چې خزینه خون کې د زمونږ لمړیتوب ده چې تر زر پورې مونږ خزینه خون کې وس رسیږي او په پکتیا کې هر الوستې جلنې چې ده هغه چې راځي د پکتیا په هنر سره چې مراجعه کوي چې زه د خون کې په صفت مقرریږم پکتیا او مونږ په اړوند مربوطه مکاتبو کې هغه د خون کو په صفت باندې مقررو تر څو پورې چې دغه ماحول مونږ ټول خزینه جوړ کړو امیرینی خزینه ورته وټکو خون کې خزینه ورته وټکو. زه فکر کوم په پکتیا کې دغه ستونزه ډیره نږدې ده چې حل کیږي به او په ښوونځیو کې به زمونږ د نجونو ګیراپ لکه څومره چې دی دا به یو جنت کیږي.
رئیس صاحب کوچه زازای اغرای اجی صاحب جنت خان منګل او اغلی نوشابه له تاسو ټولو ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو له تاسو هم مننه. زموږ خبرونه هم دلته پای ته رسیږي او تاسو د ازادي راډیو نورو پروګرامونو اوریدو ته راغلم. دا له پامان
پینځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث